افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې دی ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدر باروایی په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو ښځو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه ناوړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخه مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وکړي، یو والی او صله رحمي کار وکړي او د بیوسو او بیوزلو لاسنیوی وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډل شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډل شوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېیم یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی ښیښه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل شوی ده.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لوی ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورکم شک ورځي، شک چې دروغ ورځ نو پنې کې ناسته شي نه ولاړې ده شي بس ټول ورځ به سرګردان شپه ورځ لکه لیوانه. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به م نه خو په تا به ده شي لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لویې له لاسه پرله پسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې ولاړ شه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې کار هم ولا له لاسه کیږي او پوره ولا که څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه ورکو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خبرې ورکم؟
نه خپلې شیدې ورکم که نه؟
که می خپلی شدی وای نوولی می تا تویل چو چی شدی راودا
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د 1 کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقکوونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازی کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو. بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې څلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشیي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشیي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشیي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډېره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلې چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشیي موادو خرڅول ډېر کړي، او دا اسانه لار د دې سبب شوې چې په معتادینو کې د نشیي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډېر شي. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشیي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشیي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشیي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشیي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده سوې ده، او نړیوال سازمانونه کولی سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بيخي بیا ځان زنه سم خلاصه واله
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په ښیښه معتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وایي نشو مې اعصاب را کمزوري کړي دي، اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیلکارم، استازکارم، کار مې کوه، مکمل استاد یم. دغسې معتاد شوم، انډیوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل ووهله همدغسې خوند یې راکړو، بس نور معتاد شوم. چرسو خو زیات وخت کېږي، 10 کاله کېږي، 6 یا 2 کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې اوس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چسکول، کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات راته جوړ کړ. تریخه خاطرات لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات مې راغلل. نشه مې چې شروع کړو، کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدو، بغل شي ته به ناست وم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه دوره تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې مې لاس مې زیرو، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس همدغسې. مړی ژوندي نه پاتې، مړی ژوندي ته نه تللې، همغه نشې ته ناست وي، ډېر سخت اغېزې کړې. کاروبار ته وښکلي و، هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوه چې د چا مړی ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشې ته به ناست، دغه نشې نه پرېښود. نو دغه نشې کې به داسې وي چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي، څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بدلی. ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته هم شک غورځوي، شک چې درو غورځوي نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردان دی، شپه ورځ لکه لیوانې. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به هم نه، خو په تا به ده شي لکه قیامت. بس داسې شکونه در غورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نه خسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دی، سر مې بوتلی هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه، مان ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر یو خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ایډی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نحات یو ته وایي، دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نوي کړي، ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په حیث پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایي، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډلې شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته، او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي، او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ وغنم شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار هم ولاکه له لاسه کېږي، او پور هم ولاکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خاورې ورکړم؟
نه، خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، ستړې مې شې؟
خیر اوسې.
راشه په دې توشکه کېنه.
بس هم دا ځای سم دی، څال دې ښه جوړه یې.
شکر تاسې کې یاستې.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې، څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والله. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورشه، کونډې څه زکات او خیرات درکې.
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایي له ده سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. ښه، دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.